عادی را انتخاب کردید.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل په خبرونو کوو. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقۍ غږ پورته کېده. په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل درې ټپیان وړل شوي وو چې یوې سا ورکړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی. د مجاهد په وینا نور به د عریضو، فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کېږي. تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه. د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و. اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې. مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی. ګواښ شوی و که اور مهار نه شي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې 10 چنده زوره وروي. او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیځ د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک ترلاسه ټاکل شوی. د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی.
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. په همدې تړه واورئ چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
بیشی کار میگی کلا ورز بیا سال که جمعه پا ورز بیا نیونیم سال هم دونه که لار رو مورت میورکن.
بیگا ده روسیه او اوکراین پلاویو دوهم وار خبری وکړي. ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل
په لوبیه پریوګاورو یست
په خبرو کې حتما یو څشته ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه.
لکه پیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی ناراضي دلبري د بنگړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین بڼه خبري کولې، وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي، خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکوي. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقونو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقونو د روانو سرغړونو او همداراز پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقونو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیک او د لومړي کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته ډېر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې دې ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي، یونیسف ویلی چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په اولس ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,600,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,100,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې ښې سره لګېدلی او هغوی هم پرې ډزې کړي دي. ډاکټر منګل طالب چارواکو وغوښتل چې باید قاتل پیدا او سزا ورکړي. د اسد آباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان وربلل شوي وو. یو تن یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د زیاتې درملنې په خاطر د ننګرهار او زبي روغتون ته انتقال شوی. یاده پیښه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو هم په سختو ټکو غندلې او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیې کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې له بده مرغه له خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې اوکراین یې غواړي، خو یوازې په دې سلا شوي چې ملکی وګړو ته بل ښارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خواوو په لومړي پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میسته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دو خواو د مرکه چی پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلی اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دشمنۍ د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباریو لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یوه دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د دوخفاو د خبرو لومړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلاروس په خاوره کې ترسره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیه لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي، خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چل ګڼي.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبې تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تېروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو به سلاحکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته درواغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اتمي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې پوتین د خپل هیواد اتمي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره دغه رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سلګو نیولیا.
دا خبرګ ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبې کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی او تر څنګ زه ډیر خوشاله د هغه چانه مچا چې د دې مشاعرې ته دا وخه ده. اوس حضرت مون سره مجلس کې ناست دی د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مونږ غواړو چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو.
دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی. ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یو برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو.
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخي شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډي کړي، له یاغې وجود دی سوړه سویلۍ خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو.
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدقه ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت دا غوی کوتی کولول دی.
د ذکر ور د چ په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره تر سره کیږي. خود نرگس گل پنون د دې کلنۍ مشاعری بنیاد اته کال وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او پخپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او تر څنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت احمد موټر فروشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2 لک ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس 5000 ډالر هم یو موټر اخیستی په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولیدي.
45 کلن متی الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا یې هره اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کېږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی. موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناست نه توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي، چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا چې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي، سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع شي، کاروبار خوشي شي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅې ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او 2 ولسوالیو کې د 3 لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد، اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د 3 کانالونو چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د ښاغلي حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هوارې شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
یو
په کونړ کې طالب چارواکي وای کوښښ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړې او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره یې مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې یم. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زما د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي په خیر دغه ټلیفونو نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دار شولو، د ډوډۍ له ولاکه لري د ماشان ډوډۍ چې یې خوري، دا وڅال دی په دې ملک کې د قران دی دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري، د موچران وخلا خلک یې خوري، د خدای ری دی دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې مل.
اصل واسه یم د نګر هر پدایڅه په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته آزادی ده مګر نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نښته او دا بیرغ یې راته واخیست خطا یې که ما ورته ویلې ولې وایي ډېرې خبرې مه کوه چې بیا سبق به در کوم یعنی موږ افغانان څه په ګناه اخته استو څه ګناه هم کړی دی چې دومره ظلم موږ باندې خدای راوستی دی دا څه رقم اسلامي امارات دی چې دوی دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یا د دې اسلامي امارات بیرغ دی چې دوی دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډېر خفه کېږي په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي خپله شخصي موټر کې زه ناست یم نو زما بیرغ یې ویاستی وشته دا ولې
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلې او اور یې اخیسته لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام واورئ
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پدې خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم د دوه په تړون دلته بحث لرو د طالبانو او امریکایانو ترمن د دې تړون د وکاله پوره شو جن په دې باور دي چې همدا موافقه د دې سبب شو چې نن طالبان په کابل کې واکمنان دي یو شمیر بیا دا نظر لري که دا تړون بشپړ عملي شي دا شته ستونزې به هواري شي لکه په افغانستان کې د داسې حکومت واکمنېدل چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادي د قطر په پلازمینه دوحه کې د شبي تړون له مخې پر څلورو ټکیو ټینګار شوی امریکا به خپل ځواکونه د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کوي دوهم افغان حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشې کوي دریم درې میاشتې وروسته تر تړون به د سولې بین الافغاني خبري پیل شي او طالبان به شخړې کموي او اوربند ته به زمینه برابروي که ورته وکتل شي دا څلور ټکي په خپل وخت عملي نه شول نه امریکایي ځواکونه په خپل وخت ووتل نه بندیان په خپل وخت خوشې شول نه بین الافغاني خبري په خپل وخت شروع شوې او نه هم اوربند شو د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارګزي شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتونکو او د سیاسي چارو کتونکو سید اساق ګیلانی د بلنه ورکړې ده ل اغلی بارګزي به واورو چې څه فکر کوي د دوی پټړون کې ستونزې به کنه دا تړون ساس په باور سم عملی نشو
زه فکر کوم د دوی تړون ټول هغه برخه چې د افغانستان لپاره د سولې او امن ته لار خلاصوله عملی و نشو او متاسفانه چې د دوه تړون صرف د طالبانو او امریکایانو د خوښتنو پر اساس باندې مختلفه او ځکه موږ نه دایمي اوربان ولیده نه سیاسي خبرې اترې چې افغانستان یو منظم سیاسي لیدلور ته برابر کړي او د دې ترڅنګ خاصې پرخپنځت حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او یا هم هغه څه موقت اداره په کابل کې یا په افغانستان کې جوړ شي چې د دایمي سولې لپاره هله ځلې وکړي
اغلی کډوخیل چیرته تاسو ته راشم د دوه د تړون په ارتباط آیا د دې تړون مادي سمې تطبیق نشوې چې ځینې افغانان شکایت لري او ځینې سیاسي افغانان له حکومت د باندې پاتې دي او کنه په دې تړون کې ستونزې او مشکلات
په بجو ما چې د دوه د تړون لپاره اصلا خو
افغانان اون پختل شول افغانان نه د افغان حکومت پختل شو او نه افغان ولز نو زه فکر کوم څنګه چې جنگ زمونږ نه وو دغه پروسه زمونږ نه وو متاسفانه امریکا یو طرفه ام د افغانستان نمایندگی کول ام د خلکو نمایندگی کول ام د حکومت او ام د امریکا او دیو پو او له طالبانو سره معلومداري او پاکستان په پرجریان کې د غوښتنې قناعت او حمایت او همکاري رضایت خوشحالي دی غوښتنې مهمتره د افغانانو څخه دا جوړ شو نو اصلا ک دوه کې تلون یا دغه پروسه د افغان ولس د حکومت او همدارنګ طالبانو په خپل خواخه شروع سوی مطمئنن چې ام به دا تلون به نقص وو او همدارنګ به د تطبیق لپاره به یو خوډ به وجود وو
مننه په دې برخه کې به د ګیلانی صاحب نظر واخلم آیا تاسو موافق یاست لدې سره چې د دوهې پټړون کې افغانانو پښتنه ونه شو او له حکومت هم
د شک نشته دی چې د افغانستان د خلکو نه پښتنه ونه شو د دوهې د خبرو دا مسولیت امریکانه درلو دا مسولیت د افغانستان د حکومت وو چې دا باید خپل خلکو سره شریک کړي وي او هغه کوم فیصله چې د امریکایانو او د تحریک د طالبانو سره شوی وو هغه باید حرف په حرف د افغانستان د خلکو سره مشوره کړی وی او خبرې کړی وی او بالاخره دوی ځان دې ته آماده کړی وی چې د کوم ورځې نه چې طالبان او امریکایان کیناستل په خبرو باندې هر یو څوک پیدل چې د اشرف غنی حکومت تور خلاص شو او افغانستان طالبانو ته سپارل کیږي ولی متاسفانه اشرف غنی په لجاجت باندې ونه شو کولای بغیر د درې سلور متحد المال کسانو نه چې همیش په هر یو مجلس کې هغوی حاضر او هغوی روختل
په دې برخه کې به د کډوخیل نظر واخلم چې دوی هم نظر دی له تاسو سره کنه کډوخیل
ګوري ما وویلی چې چون خپل افغان حکومت د پروسه طرفدار او نو معلومدار دغوی همکاري نه درلودله او ځکه چې په هر رقم برخورد چې خپله قلیزاد له خپله ډاکټر صاحب غني سره شخصي هغه مخالفت یا رقابت درلود نو هغه هم دا رقم پیسه یو برخورد نه کولو چې په صفت یو رئیس جمهور ته وګوري یا د یو سیستم نظام چلوونکی وګوري ان په هغه برخورد چې خلیزاد کول ان غنی هم ان د پروسه کې همکار نه و ځکه چې خپل غوښتنه درلوده معلومدار غواړي چې زه ورغلی یم رئیس جمهور یم او باید دوی ته څه غوږ ونیول شي دوی هغه څه غوښتنه یا هغه اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي اما زه فکر کوم ټول مشکل خپل همدا ښاغلی خلیزاد کې و په کوم رقم چې دا